دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه لوستونکي سید سلیمان شاه که څه هم چې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني مخکې اعلان کړی و چې د 400 طالب قیدیانو د سرنوشت ټاکلو په باب د سلا مشورې لپاره د مشورتي لوی جرګې رابلل غیر قانوني دي او د ولسی جرګې غړي به پکې ګډون نه کوي. د ولسی جرګې غړو د هغه د دغه څرګندونو برعکس د جمعې په ماښام ناوخته پریکړه وکړه چې د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا په رابلل شوې جرګه کې چې نن د جمعې په ورځ د کابل د پولی تخنیک د ودانۍ په انګړ کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسی جرګې یو غړي سید عظیم کبرزانی خبریالانو ته وویل چې دا شخړه د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو نه وروسته حل شوې او د غړو اکثریت اجماع کړی چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر به په مشورتي جرګه کې برخه اخلي. توقع ده چې په نننۍ جرګه کې برابر 3 استازي ګډون وکړي. له بلې خوا د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې حکومت د لوړپوړو چارواکو او ځینو سیاسي شخصیتونو د شخصي امنیت په ساتلو باندې په کال کې د حکومت د خزانې نه 4.2 میلیارد افغانۍ مصرفوي. هغه دا خبره وروسته له هغه وکړه چې په محلي مطبوعاتو کې د حکومت لخوا د مشورتي لوی جرګې په جوړولو او د امنیت په ساتلو باندې له دولتي خزانې نه د 300 میلیونو افغانیو د مصرفولو په اړه رپورټونه چاپ شو. صالح د پنځشنبې په ورځ ناوخته د فیسبوک په پاڼه ولیکل د کومو سیاسي مشرانو او لوړپوړو چارواکو د امنیت په ساتلو چې حکومت په کال کې په میلیاردونو ډالر مصرفوي یو شمېر داسې کسان هم پکې شامل دي چې د نوموړي په وینا قدرت ته د رسېدو او خپلو شخصي هدفونو د حاصلولو په خاطر خپل ټول وخت د موجوده نظام په ړنګولو باندې مصرفوي. خو صالح په ځانګړې توګه د چا نوم وانخیست او نه یې په دې اړه څه شواهد وړاندې کړي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکې د نیویارک په ښار کې د کورونا د کورونا صوبایي ویروس د خپرېدو له ویرې پولیسو په دغه پر نفوسه ښار کې د مسافرینو د قرنطین کولو لپاره چیک پوسټونه جوړ کړي دي. د نیویارک ښار چې 40 میلیونه نفوس لري هر ورځ 40 میلیونه نور خلک ورته د کار او مزدورۍ لپاره ورځي. د متحده ایالاتو د حکومت د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مناظرو کمیسون د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن سره له وخت نه مخکې د تلویزیونی مناظرې لپاره د جمهور ډونالډ ټرمپ خواست رد کړی. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د رپورټ له مخې نوموړي کمیسون ویلي دي د رایګرۍ له پیل کېدو نه مخکې د دواړو کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره ممکنه نه ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایه فرمان لارې د اوهایو د ایالت چارواکي اړ کړی دي چې د خارجي شرکتونو په ځای له امریکایي شرکتونو د ضرورت وړ دواګانې واخلي. د یو اس ای ټوډی ورځپاڼې د پنځشنبې په ماښام رپورټ ورکړ چې دغه فرمان له مخې ایالتي چارواکي باید په خارجي شرکتونو باندې د ضرورت وړ دوا درانیولو لپاره اتکا کم کړي. ټرمپ د پنځشنبې په ورځ دغه ایالت ته د سفر په وخت له خبریالانو سره د خبرو په خوویل چې موږ باید د چین په شمول د دواګانو درانیولو لپاره په خارجي هیوادونو باندې اتکا ونکړو. ټرمپ د اوهایو د ایالت د کلایډر په ښار کې د جامو او کپړو د پرمینځلو د امریکایي شرکت ویرل پول فابریکا معاینه کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې پخواني جمهور رئیس ته ګوته ونیوله او ویل چې د 8 کالو پورې نوموړي ونشو کولی د امریکایي کارګرانو حقوق خارجي شرکتونو له یرغل نه خوندي وساتي. ټرمپ ویل چې اوباما له امریکایي کارګرانو سره صرف د خولې وعدې کولې، عملاً یې ورسره هیڅ ډول مرسته ونه کړه. ټرمپ ویلي چې موږ هرگز خارجي هیوادونو ته د دې اجازه نشو ورکولی چې خپل صنعتي تولیدات زموږ مارکیټونو ته راوړي او زموږ د کارګرانو حقوق تر پښو لاندې کړي او د پیسو له وړلو نه علاوه زموږ ملي وقار او ابرو ته هم تاوان ورسوي. ښاغلی ټرمپ د کورونا د کورونوس اوبایي ویروس په خلاف د خپل حکومت د مبارزې په اړه وویل، موږ به حتمن د چین دا ویروس ماتوو، خپلې هلې ځلې جاري ساتو. نوموړي ویل د کورونا ویروس یو داسې دښمن دی چې په سترګو نه لیدل کیږي خو په هر ځای کې موجود دی. موږ دا دښمن په مختلفو نومونو باندې پیژنو. او د واکسینونو تیارولو په لاره کې پرمختګونه شوي دي. دوه ډوله واکسینونه اوس د ازموینې په وروستۍ مرحله کې دي او هیله لري چې د کال د پای نه مخکې به واکسین تیار شي. د هسپانیې پخوانی پادشا ژان کارلوس چې په روان هفته کې د تل لپاره د خپل هیواد نه د وتو اعلان کړی و، هسپانوي چارواکو ته د سعودي عربستان د پخوانی پادشا ملک عبدالله نه د 100 میلیون ډالرو د خوړلو په شمول د اختلاس په یو شمېر دوسیو کې مطلوب و. ژان کارلوس چې 9 کاله پخوا د خپل پلار او د هسپانیې د پخوانی دیکتاتور جنرال فرانکوا د مړینې نه وروسته قدرت ته ورسېده، 6 کاله پخوا په مطبوعاتو کې د مالی خوردبرد د رسوایۍ په اړه د رپورټونو د خپرېدو په تعقیب شاهي تخت خپل زوی او اوسنی پاچا فلیپی ته حواله کړ. له بارسلونا نه د امریکا خبریال الفونسو بیاټوس پایر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي که څه هم چې کارلوس رسمن د هسپانیې د پولیسو د تفتیش لاندې نه و، خو د تګ نه وروسته په هسپانیې کې خلکو دا پوښتنې مطرح کړې دي چې آیا په دغه هیواد کې د سلطنتي نظام خوندي ساتل لازمي دي او کنه. دا واشنگتن دی. په روانه هفته کې د امریکا د فضایي پلټنو د ادارې یا ناسا دوه کاهانه وردان نړیوال فضایي سټیشن ته د خپل اوږده سفر نه وروسته په مسونه توګه بیرته په ځمکه کېناستل. د امریکا خبریال آرش عرباساتی په خپل رپورټ کې وایي چې امریکایي کاهانه وردانو د سپیس ایکس په تجارتي فضایي بیړۍ کې فضایي سټیشن ته ختلي وو او په راتلونکي وخت کې د فضایي سفرونو هیلې زیاتې کړې دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غ واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د 400 طالب زندانیانو د خلاصون په سر به په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا د ایریجه ګډون وکړي. د جرګې 13 ورځ مخالفت شولې و. د بل خوا د مشورتي لوی جرګې د دایره ول کمیسون وایي چې په لوی جرګه کې به 3500 غړي ګډون ولري او تیاری به د نن شپې تر نیمایي پورې دوام ولري. رحیم ګل څروان د لوی جرګې محل ته ورغلی او هلته د دې جرګې لغړو سره خبرې کړې دي.
په دغه جرګه کې به په زرګونو اساسي برخه واخلي. دوی ټول د تیرې مشورتي لوی جرګې غړي دي. نن چې دلته د دې جرګې لغړو سره غږیدلم، دوی اکثریت وي د دې جرګې ملاتړ کا او ویل چې په دغه جرګه کې خپل نظریات د سوري د بهیر په تړاو سرګندولای شي. خو اته په دې جرګه کې هم دا سی غړي ول چې دوی مخالفت درلود او ویل چې دا جرګه باید نوې دایره سوي او پارلمان ته دغه مسأله راجی شوی وای.
دغه لوی جرګه چې دایره کړې ده په کار د دې نه وجودوم رلوې مصارف شوی وای. په دې مور وړي خبرې لوی جرګه دایریږي، دا قانون سم ټکر خوري او په دې ملت باید رس وځول وای. دا موضوع تر موږ دلته په افغانستان کې پارلمان لرو،
لوی جرګې د غړي په توګه د جرګې سره مخالفي
نو اوس خو دایره شوی ده. دلته به جرباس پکوو.
د 400 نفر بندیانو موضوع دا وړه موضوع نه ده. په دې باندې ټول جهان ټکر خوري. کوم معاهده چې طالبانو له حکومت سره او امریکایانو سره امضا کړې، د حکومت امریکایانو د موږ د حکومت په استازیتوب امضا کړې، دا وړه موضوع نه د کوړه وای. ولې د دولت یا پرزن رئیس جمهور د جرګه راغوخته
خالپینه او دغه دوستان بیا چیغي وی چې ولې موږ خبر نه کړل لکه د ولسی جرګه. ولسی جرګه ته یو نظر راسب کې ورکه. دا بد خبر نه ده ټول ورس د کې شریک سي.
ولسی جرګه 13 ورځ د دغه لوی جرګې له جوړیدو سره مخالفت خودلې او خوننې په یو ناست کې پریکړه وکړه چې په دغه لوی جرګه کې به ګډون وکړي.
ولسی جرګه دلته نه وسیږي نو د لوی جرګې په ذات کې د لوی جرګې ارزښت د لوی جرګې حتی مشروعیت د سوال لاندې دي.
مشورتي د لوی جرګې به د 400 طالب زندانیانو برخلیک معلوم کړي چې افغان حکومت خوشی کړي او کنه. خو د لوی جرګې ځینی غړي وایي چې دغه د زندانیانو موضوع یوازینی اجنډا نه ده، بلکې د سولې په تړاو نور داسې موضوعات هم شته چې د لوی جرګې په اجنډا کې شامل دي.
دغه د 400 بندیانو الکه ده هم د اجنډا یو عمده برخه ده.
ټول ایجنډا نه ده.
اکثریت خلک ستل ترغلی دی هغه د کلی او منطقون راغلی دی غو یغه نظریات دا شی دی چې زندانیان باید خوشی سی او هر هغه شی چې سول په برخه کې دی مانی دی یا موانی ګرځي کې هغه باید لمنځه ولاړ سی.
د سول د مذاکرات د لپاره باید تصمیم ونیول سي چې موږ څه شو وکړو. نو تر اوسه موږ ته اجنډا په دقیق ډول سر نه درکول سوی. نو وګورو چې څه کیږي.
با سازی را روان دي. اکثره ولایتونه را رسیدلي دي. د نن ماخوستن 12 بجو پورې کارتونه توزیع کیږي او سبا ته به د جرګې لمړنۍ ورځ وي او د ولس هغه منتخب سازی سي 3500 کسان دي هغه به حاضریږي جرګې ته.
طالبانو له دغه مشورتي لوی جرګې سره مخالفت ښودلې دي او ویلي دي چې دغه جرګه به د سولې په بهیر کې نور خندونه هم رامینځته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې افغان ځواکونو او له افغانستان څخه راغلو وسلوالو د ډیورن کرښه ته نږدې د پاکستاني عسکرو پر پوستو برید کړی دی. د کونړ سیبیس چارواکو د ادارت کړې او ویلي دي چې پاکستاني پوځیان له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت د توغندیو وشتل پیل کړی دی او ولسي خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د اگست په 15 مله افغانستان څخه راغلو یو شمیر وسلوالو د دیر په بنشایي سیمه کې د پاکستانی عسکرو پر پوسټو د هوان مرمۍ توغولي او د غراز د افغانستان سرحدي پولیسو هم پر دغه پوسټو ډزې کړې چې له عملی یو پاکستانی عسکر وژل شوی او دوه نور سخت ټپیان شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د افغان ځواکونو لخوا د غبرید او له تروریستي ډلو څخه ښکارم لا تړ غندي او خبرداري ورکړي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږي او همکارۍ موجوده میکانیزم ته زیان رسوي. د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه خو په کونړ کې سیمه ییز چارواکي د پاکستان پر پوستو د افغان ځواکونو بریدونه ردوي او وایي چې د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د دواړو خواوو ترمنځ هیڅ ډول نښته نه ده شوې. د دغه ولایت ویاند عبدالغنی مصمم امریکا غږ ته وویل
افغان ځواکونو دی په کمزي کې په پوسټو بیت کړی د څه کومه پیښه کونړ کې نه درامه شوه. زموږ ځواکونه د ټول نړیوال اصول ته متقابل احترام لري او ته بدرنه کوي.
ښاغلی مصمم زیاته کړه چې له تیر ورځې راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د پاکستان له لوري 15 پیته توغندي وشتل شوی او خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوختی دي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکني بشپړتیا کمیسون وایي چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. د دغه کمیسون غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د ډیورند د کرخې په اوږدو کې پاکستان تل منل شویو نړیوالو اصولو څخه سرغړونه کړې او افغانانو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
موږ کله په خپل خاورې نه په خپل ګاونډیانو باندې تعرض کړی دی او نه دې ته چاته اجازه ورکو چې د ګاونډیانو په خاورې باندې تعرض وکړي. او زمونږ غوښتنه د ګاونډیانو دا ده چې زمونږ خاورې ته او زمونږ خلکو زمونږ لسون ته احترام وکړي او په آینده کې زمونږ ته دغه ستونزه او مشکلات پیدا نه کړي چې خدای نه خواسته زمونږ تعلقات د دواړو ملکونو په دې باندې سره خراب شي.
ښاغلی مراد په سپین بولدک کونړ ننګرهار پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان لوري د سرغړونو د پیښو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا ستونزې باید د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو ادارو ترمنځ د خبرو لارې حل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو له هغه وروسته چې د لبنان په مرکز بیروت کې لشتر لژه یوې درنې چاودنې اته او یا نفر ووژل او څلور زره نورې ټپیان کړل، د دغه هیواد جمهور رئیس په لبنان کې دوه اونیز بیړنۍ حالت او ماتم اعلان کړی دی. د ژغورنې د عملیاتو په مهال معلومه سوه چې ډېر خلک ورک دي. د لبنان د بندنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د بیروت په ساحلي سیمه کې رامنځته سوې دغه چاودنه داسې ښکاري چې د امونیم نایټریټ له امله رامنځته سوې وي. ځینې خلک به فکر کوي چاودنه د اور لګېدو له امله رامنځته سوې وي. نور بیا د احتمالي برید خبرې کوي، خو دا چې دغه چاودنه څرنګه رامنځته سوې لا معلومه نه ده.
په داسې حال کې چې مخونه په وینو لړلي وو، ځوانان او سپینګیری د بیروت په لیدیځه څنډه چې اکثریت اوسیدونکي عیسویان دي او په ټول لبنان کې یو له ټولو خوندي سیمو ګڼل کېږي راټول شوي دي. د سرې میاشتې رضاکاران د پیښې قربانیانو ته د بیړنیو مرستو رسولو او هغوی روغتونونو ته د وړلو لپاره منډې تړلې وهي. دا بربادي په داسې حال کې راځي چې له یو خوا د 1900 او 1900 د کورنۍ جګړې وروسته لبنان د سخت اقتصادي او سیاسي حالت سره مخ دی، نو بل خوا په دغه هیواد کې د کورونا وبا خبره ده. د ډیرو خلکو لپاره د 14 صحنې د کورنۍ جګړې یادونه تازه کوي. د 13 سیشمې په ورځ ماښام نږدې وخت کې ایوي او ممکن 2-14 د بیروت ښار په کنډواله بدل کړ. ودانۍ ویجاړې کړې او د ودانیو دروازې او کړکۍ والوزولې. د مرستو رسولو عمله فکر کوي چې ډېر خلک لا هم د ودانیو د پاتې شو خاورو ختلو لاندې ایسار دي. په ورته وخت کې د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د لبنان د حکومت سره غم شریکی کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي
On behalf of the United States, I want to extend
the America da Mutahida Latuno Pasayutub za tulu hago khalku ta che da Beirut pa bandar ki da 14 la amala mutazarir shwi di tasaliyat wayam mung ta di wirawun ki tragedy par mahal da Lebanon la hukumat salam rasikawul ta chamtiyu tasiba pa ratun kuraz ki u gore che da America Mutahida Latuna da Lebanon da khalku sara da rasikawul lo para yow lad krani elan kri
د لبنان صدر اعظم د په وینا پر دوه هیوادونو د لبنان سره د مرستې کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر هیوادونو د لبنان سره د مرستې ژمنې کړې دي. همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې
When you see the video it's just devastating and
کله چې تاسو ویډیو ته وګورئ سړی خفه کوي. دا یقینا ډیره بده ده، دا شاید لدی بدتر وي، خو موږ غواړو چې مرسته وکړو. مانن سهار لمای پمپیو سره خبرې وکړي، موږ د لبنان حکومت سره اړیکه نیول غواړو، موږ ور سره اړیکه نیولې ده، موږ ځانونه د لبنان سره د هر ډول مرستې چې موږ کولای شو کولو ته چمتو یو. د لبنان د خلکو سره د مرستې کولو لپاره بشري مرستې تبي سامانونه او نور ډیر شان موږ چمتو کوو. بیا هم وایم دا ښه کار دی، دا بشري مرستې دي چې د تراژدي په وخت کې باید ترسره شي.
په داسې حال کې چې د بیروت ښار له بندرې سیمې د لوګي یو غنه اوره د پورته شوله، د هیواد د کورنی امنیت مسول ساتل شوی چادونکو مواد د 14 د ممکنه لامل په توګه یاد کړل. نور بیا د ایران په لوي حزب الله او اسرائیل ترمن روان کټکې د 14 لامل په نوم یاد کړی دی. ډیر لبنانان په ځانګړې توګه هغوی چې کورنۍ جګړې لا هم په ذهن کې ژوندې ده خپل بد قسمت جاړي او حیران دي چې روان کال به نور څه ولري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه یو تازه سروې کړې، په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د یوې نوې څپې د بیا خپرېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون په ولایتونو کې خلکو عادي ژوند پیل کړی دی، خو د روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د دغه وایروس د مخنیوي لپاره باید روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې راپور کې و.
د عامې روغتیا وزارت تازه سروې ښیي چې د هیواد څخه د پاسه 13% خلک په کورونا وایروس سخته شوي. د سروې له مخې تر ټولو زیات کسان په کابل کې دي چې د پلازمینې 35% کېږي، خو په دغه سروې کې له کورونا وایروس څخه د مړو شوو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. د روغتیا وزارت وایي دا سروې له دوی او خلکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي په لار کې د راتلونکو ګامونو په اړه مرسته کوي.
دا خلک خو چې نیول شوي او دا خفیف وزي په لایم او دا تیر شول. د بیا ځل لپاره موږ تاسو به هم شیدنه چې کامل آمادګي نیولې و نیسوي. په دې څو ورځو کې څلور روغتونونه چې کابل دولتي روغتونونه دي یو څنګه ورته پرانیزل دي. نور روغتونو د نورو ناروغانو په څیر باید د کوینون لس ناروغي هم په دولتي روغتونو کې تداوي کیږي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د وضعیت په اړه دا لومړی سروې نه ده چې ترسره کیږي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د باور ځواک په نوم بنسټ هم په ټول هیواد کې یو سروې کړې و چې پایلې د روغتیا وزارت اوسنۍ سروې ته ورته وې. د دې خوځښت غړي وایي که حکومت دوی وړاندیزونه جدي ګڼلي وای نو کېدای سي تر ډیره د کورونا وایروس خپرېدل مهار سوي وای.
یعنی یقینا یو تشویش شته ده که چیرته بیا دغه خلک روزي بیا دغه لوی غونډې سره وکي جلسې وکي فاصله مراعت نکي ماسک استعمال نکي دا څه په بیا راوګرځي بیا بتاو شي. بیا زموږ روغتي سیستم هم په دغه حال ده.
د کابل بازارونه لګڼې ګڼې ټک دي. ډیرې په دې باور دي چې د کورونا وایرس ناروغي تیر کړې. توریالۍ چې د کابل په یو رستورانت کې کار کوي وایي څو ځلې داسې ناروغي لیدلې چې نشې په کورونا وایرس اخته کېدو ته ورته وي.
کورونا مرض خو ورور ته تیرم کړ. هم ستوني نه سړې نشي او هم سردردي پیدا کوي هم زکام ده. هم سینې نه سړې نشي. نو یو د پانه څه دوه دته مونږ تیر کړ.
څونه خلک د لونی ول پوه شو کنه زمونږ د همسایګان د ټول دوستان انډیوالان چې د لمونږ شان خرڅو ورته ده کنه د دولت مونږ راسته کې هیڅ شی مونږ سره کړی نه دي.
خو په کورونا وایرس د اخته کسانو په اړه د روغتیا وزارت رسمي شمیرې تر هغه ډیره کمې دي چې په تازه سروې کې ښودل شوي. دا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 100 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره د ټولو اخته کسانو شمیر نږدې 10,000 ته ورسېدي. د دغو شمیرو له مخې د کورونا وایرس له امله 298 کسان مړه شوي او شاوخوا 24,000 کسان بیرته روغ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې په بهر کې پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د پخوا په پرتله کم شوی دی. نن دغه وزارت د افغان حکومت د نورو ادارو سره یو ځای زما وطن زما عزت تر نامه لاندې د غیر قانوني مهاجرتونو د ناوړه عواقبو څخه د خلکو د خبرولو لپاره یو شپږ میاشتنی کمپاین پیل کړی دی. پامکړي په دې هکله زموږ د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بیلابیلو عواملو له مخې له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه بهرنۍ او په ځانګړي ډول روپیه وادو ته د افغان کډوالو د تللو او هلته د پناه اخیستلو شمیر په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول کم شوی دی. دغه وزارت مرستیال وایي محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو 2 کلونو کې په روپیه وادو کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 3 کلونو پرتله نږدې نیمه ته راکم شوی دی.
موږ د سال 2015
په 2015 کال کې له 300,000 څخه زیات پناه غوښتونکي لرل چې په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتي وو. په 2018 کال کې دا شمیر شاوخوا 200,000 ته راکم شو. په تیر 2019 او روان 2020 میلادي کلونو کې 100,000 څخه کم افغانانو په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتي ده.
درخواست پناهندگی داده؟
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرسیال وایان اروپایي هیوادو ته د افغان کډوالو په شمیر کې د کموالي علت تیوي خو په دغه هیوادو کې د پناه ورکولو د شرایطو سختېدل او بل علت په غیر قانوني لارو د کډوالو په مخ کې پراته ګواښونو کې زیاتوالی خي.
کشورهای اروپایي فعلاً درخواست
اوس مهال اروپایي هیوادونه د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنلیکونه په جدي ډول ارزوي او هم د دغو هیوادونو قوانین دا چې چاته پناه ورکړي سخت شوي دي.
د
مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت په غیر قانوني لارو د تک پر مهال د کډوالو په وړاندې پرتو ګواښونو یادونه کوي. وایي چې یوازې په تیرو 2.5 میاشتو کې د ایران په سرحدي سیمو کې په موټر کې د افغان کډوالو د سوځولو، په سیند کې د افغان کډوالو د اچولو او هم په ترکیه کې په کښتۍ کې د کډوالو ډبېدو ذری پیښې شوې. چې د ښاغلي باهر په وینا دا ډول پیښو هم د غیر قانوني لارو بارته تللو په اړه د افغان کډوالو نیت او ارادې په بدلولو کې مرسته کړې ده. په غیر قانوني لارو بارته د تلونکو افغان کډوالو په مخ کې د پروتو غوښونو څخه د افغانانو د خبرولو لپاره د مهاجرینو سرینوکو چارو وزارت نن د پنځشنبه په ورځ د افغان حکومت د سنورې ادارو سره یو ځای زما وطن زما عزت تر نامه لاندې یو شپږ میاشتنی کمپاین پیل کړ. افغان حکومت دغه کمپاین د پیل پریکړه د خبرګولي په میاشت کې د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا سیم ته د یو شمېر افغان کډوالو د اچولو د ریپورټونو د خپرېدو وروسته کړې وه. ټاکل شوی دغه کمپاین په ترڅ کې به د جماعتونو، رسنیو او نورو تبلیغاتي وسایلو له لارې په ټول افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرت د ناوړه عواقب او هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د خلکو د پوهاوي د لوړولو هڅه وشي. هغه ادارې چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او په دې اړه د خلکو د خبرتیا لپاره کار کوي وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې افغانو په ډېر سنې دي کړي. د بیړنیو مرستو او پراختیا په نوم د یوې غیر حکومتي موسې او چارواکي علامه محمد احمدزی وایي چې په افغانستان کې د انساني قاچاق څنګه کم شوی نه ده، بلکې د ښاغلي احمدزی پر وینا دا څنګه نور هم پراخه شوې ده.
د افغانستان حکومت بدبختانه چې په دې اواخرو کې ډېر پاتې راغلی ده د انساني قاچاقو په وړاندې مبارزې په برخه کې، ځکه څنګه چې کوم راپورونه نشر شوي دي، د راپورو په مطابق باندې افغانستان سږ کال 2000 کال کې درېیم ردیف ته راغلی یا ټایر 3 ته راغلی ده.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سوکال افریقا د ابتکار هدف د امریکا او افریقا ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت او پانګې اچونې په ډراماتیکه توګه زیاتول دي. د افریقا نفوس په چټکۍ سره وده کوي. تقریبا د 60% افریقایانو عمرونه د 15 کالونه کم دي او له اوس نه یولسیزه وروسته به د 320 میلیون افریقایانو عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ وي او د دوی اکثره به کار ته ضرورت لري. د ځینو اټکلونو له مخې افریقا به د راتلونکو 20 کالو لپاره په کال کې 83 میلیونه نوو کارونو ته ضرورت لري. له دې نه سو کاله افریقا سرچینه نیسي. د امریکا د حکومت ابتکار د دغه هیواد او افریقا ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او پانګه اچونه په دوامداره توګه زیاتوي. د لومړي ځل لپاره سو کال افریقا د امریکا د منابعو بشپړ سلسله په 12 برخوالو ادارو وویشله چې د نوو اخیستونکو، رسونکو او د پانګې اچونې فرصتونو سره د امریکا او افریقا شرکتونه نښلوي. موږ د افریقا لپاره د USAID د چارو د سنبالونکي د سرپرست کریس مالونی سره مرکه وکړه چې د سوکال افریقا په ملاتړ څرګند کړ. USAID د هغو معاملو سره مرسته وکړه چې هغه د نوو صادراتو او پانګې اچونې په باره کې ده چې 900 میلیونه ډالر کېږي. دویل دا ټول زمنګ د هغه سفر و برخه ده چې په خپل ځان د تکیه کېدو په لور ده او د USAID د پرمختیایي کوشش یو مهم هدف ده چې د داسې وخت پیشګویي کوي چې په هغه وخت کې به خارجي مرستې ته نور ضرورت نه وي. د سوکال افریقا په ملاتړ USAID د دارو ترمن د سیکرټریټ په سطح کوربتو په غاړه واخیسته چې د ټولو برخوالو ادارو د معاملې په اسانولو کې همکاري کوي او د آنلاین له لارې د ډیجیټل منبع مرکز اپیل کوي چې دا د امریکا او افریقا د کاروباریانو او پانګه چونکو د علاقې لپاره ده. شمن داسې منسجم انتظام یعنی ولې ده چې د افریقا او امریکا دواړه پانګه چونکي په اسانۍ سره څرګندولی شي چې وایي زه دا نظر لرم او د پانګه اچونې دا فرصت لرم چې څرنګه تاسې د ما سره په دې کې مرسته کولی شي چې دا کار وشي. د امریکا حکومت په دغه ټوله وچه کې د امریکا په سفارتونو کې د ادارو ترمن د سوکال افریقا ټیمونه هم جوړ کړي دي. USAID په دغه ټیمونو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د مرستې په ټوله بسته کې کومک کوي چې دا بیا د امریکا او افریقا د تجارتونو پانګه اچونکو او معاملو په ګوته کولو کې مرسته کوي. د معاملې ټیمونه په یو خاص هیواد کې د فعالیت معما په خلاصولو کې مرسته کولی شي. د دې لپاره چې سوکال افریقا ته پرمختګ ورکړل شوی وي، USAID د ټولې وچې په سطح د یو پراخه نوي تجارت او پانګې اچونې پروګرام ته پرمختګ ورکوي او چې د تجارتي مشورې د ورکړې راکړې د اسانتیا او د مداخلې د هدف فی پالیسۍ په شمول دودیز خدمتونه برابروي. د عمومي پانګې اچونې د هر یو ډالر لپاره توقع ده چې په خصوصي پانګې اچونه کې به څه باندې 9 ډالر تولید کړي. د USAID هدف دا هم ده چې راتلونکو شپږونه تر 9 میاشتو پورې د امریکا او افریقا پانګه اچونکي به دوه اړخیز پانګه اچونه وکړي چې 1 میلیارد
ڈالر تھا با نجدی بھی منگ دیر ہے لمن چمنگ باقی پہ دے قادر شو چد افریقہ و امریکہ ترمن زید تجارت اکڑو درنو اور دن کو دادا امریکہ غک سر مقالہ و چیتا سے واور دا
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.